اوردونکو د مشالې ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستې وخت د ورځې څلور بجې شوي په دې غړي کې اوري په خبر پښتن پاکي بارانو یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولې همداراز د پاکستان امریکای چارواکو ترمنځ ملاقات او په پېښور کې د افغان کډوالو ستونزې او وروستۍ نیمه کې ونیزه خبرونه د بختر پوری هم لرو خو لومړی ورځو فرخنداست ته چې تاسو سره ست تازه خبرونه وړاندې کړي
په خیبر پختونخوا کې د سیلابي بارانونو له وجې د ډېر شو زیات کسان وژل شوي دي زیات تاوانونه په چترال کې شوي د ترخم په پوله خلک وایي لا هم په تګ راتګ کې سخت مشکلات لري او په بغداد کې پرون ماښام په یوې موټر بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي ګڼ نور ژوبل دي د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو د نظم اداري ویلي په چترال کې د سیلابي اوبو نه د اوو کسانو مړی ترلاسه شوی دی او سلیریش لا هم لا درک دي د پی ډی ایم ای اسیسټنټ ډایریکټر تاجدار خانن مشال ریډیو ته ویلي په صوبه کې د سیلابي بارانونو لوجې د مړوش میرا درې ډیر شتا رسیدلې ده او زیات تاوانونه په چترال کې شوی دي
اوسم 24 خلک چې کوم دي هغه میټینګ دی هغه د پارا ریسکی اپریشن لګیا دی جاری دی په حال چې کوم دي الته کې 45 کورونا فولي ډیمیج رپورټډ دی چې 45 کورونا ته هیڅ وی نقصان رسیدلې دي ورسره په دایو جمعه باندې چې کله سیل دی ریل رنګ نو په دې کې یو دیش کې ځان چې نو هغه ټایم په بوزن سره یو
تاجدار خان وای په مردان کې د یو کور چت پریوتو په پیخه کې دوه خزه هم اجوبل شوې دي په د هریپور د امدادي ادارې ریسکیو 1122 د یو چارواکي په وینا نن غرمه د توربیلې ډیم په سلورمه منصوبه د کار دوران د شټرنګ را پریوتو لکبله دوه چینایي انجینران او دوه پاکستانی مزدوران مړه شوي دي دغه اداره وایي د ملبینا اوو جوبل کسان راوستل شوي دي او امدادي هلې ځلې روانې دي او یره ده چې ځینې نور کسان هم د ملبې لاندې ګیر دي بلخوا وزیر اعظم نواز شریف د چینایي انجینرانو مړي خپل وطن ته د رسولو هدایات جاری کړي دي د پوز مشر ویلی با ثبات او پیاوړی افغانستان د پاکستان په ګټه دی د پاکستان د پوز د اطلاعاتو څنګه اس پی آر لخوانن مشال ریډیو ته پر علیګل شوی خبر پانه کې ویل شوی دی چې جنرال راحیل شریف پرون په پینډای کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان مکین سره د ملاقات پر وخت زیات کړه د پاکستان افغانستان دوه اړخیز اړیکې د سیمې د امنیت لپاره ډېرې مهمې دي خبر پانه زیاتوي چې په دغه ملاقات کې جان مکین بیا د وسوالو پر ضد د پاکستان پوځي عملیات هم استایلیتی د اطلاعات او وفاقي وزیر پرویز رشید وای د خبرې ناسمې دي چې ګینه په پاکستان کې د انساني کاچاک د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي نو موري د انساني کاچاک د امریکایي راپور په اړه پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په پاکستان کې د انساني سمګلینګ ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دي
پاکستان نے انسانی سمگلنگ کو ختم کرنے کے لیے
پاکستان د انسانی قاچاق د ختمولو لپاره تر ډیره ګامونه پورته کړی دي د انسانی سمگلنگ دغه معاملې چې دومره پیچلې سوي ده نو د هغې بنیادی وجه له پاکستان د هغو کډوالو په غیر قانوني توګه وتل دي چې د دغه هیواد شناختی اسناد یې په خوا ترلاسه کړي وه
په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت انساني کاچاک په اړه د 2014 کال په ریپورت کې پاکستان د خپلو سړو او ماشومانو لپاره په زور د مستوري او ناجایز اجنسي اړیکو لپاره د کاچاک په برخه کې د یو انتقالي ځای او منزل په توګه یاد کړی دی د ترخم او پیښور ترمنس ورلېوډون کې د ټکسیانو ډرایوران وای په ترخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختې لوجې د دوی کاروبار اغیزمن شوې دي پرون د یو ټکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته ویل د افغانانو لپاره د ویزو شرط لوجې اوس ډیر کم خلک د ترخم په دروازه پاکستان ته داخلي کی
بس مزدوری ورکه شوی کاروبار نشته لکه مخکې څومره سوړلې چې هغه سوړلې دلته نشته بیماران به کم راتل افغانستان مخکې وجه 2000 بچت کول او 2000 روپۍ هم نشو کول مونږ وجه لار اخلاص چې نرمي چې خډیر روانې چې کاروبار سره زور کړي
پاکستان د جون له لومړۍ نیټې نه د سفری اسناد نه لرونکو افغانانو دغه هیواد ته پراتلو بندیز لګولې دي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له دغه هیواد سره د چین پوځي مرسته د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د ملاتړ یو څرګند پیغام دی. محمد حنیف اتمر نن په کابل کې افغانستان سره د چین د پوځي مرستو د لومړي پړاو د تحویلې په وخت ویل مخالفین باید پوه شي چې د دوی په وړاندې د مبارزې کړۍ اوس راتنګ شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بغداد کې په یوې موټر بمی چاودنه کې 15 یا کسان وژل شوی او ګڼ نور ژوبل دي. اسلامي دولت وسطوالي ډلې نن سهار د دغه پیښې ذمہواري منلې ده. پولیس او د بغداد د روغتون چارواکي وایي په پیښه کې تر 15 پورې کسان وژل شوي دي. دغه چاودنه پرون د بغداد په کراده سیمه کې په یو مصروفه مارکیټ کې هغه وخت وشوه کله چې خلک د روژه ماتي وروستو بازار ته راووتل. بلخوانن په بغداد کې په یوه بله بمی چاودنه کې 15 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي. دا چاودنې له هغې وروستو شوي دي چې عراقي عسکرو د فلوجه ښار د اسلامي دولت ډلې نه بیرته ونیوه. پرون په لندن کې زرګونو کسانو له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو په اړه د وروستۍ ټول پوښتنې پر ضد احتجاج کړی دی. د مارچ فار یورپ په نوم د احتجاج کې یو شمېر کسانو پوسټرې اوچتې کړې وې چې پرې لیکل شوي وو اروپایي ټولنه یې زیاته خوښي کې. د بنگلاديش چارواکي وایي هغه وسوال چې د ډاکا په یو رستورانت کې شل يرغمال شوی کسان وجلی د داعش نه بلکې د بنگلاديش وي وسوالې ډلې غړي وو. د کورنیو چارو وزیر اسد زمان خان نن ویلي دغه وسوال د جمعیت المجاهدین بنگلاديش غړي وو. نوموړي زیاته کړه چې دغه ډله څه د پاسه د تیر یوې لسیزې نه په بنگلاديش کې تر بندیزونو لاندې ده او دا د اسلامي دولت وسوالې ډلې سره هیڅ تعلق نه لري. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مول مشال لډي و زل تاسو د مشال لډي خبرونه په mashallediu.com هم اوریدئ شئ.
په دې غړي کې اورې له قدرتي پتون سره د مبارزې صوبایي داروایي په چترال سوابي او مردان کې د سختو بارانونو لوجې یو شمیر کسانو ته مرګ جوب لاوړېدلې.
31 ریپورټډ ډیث په دې کې اوس هم 24 خلک سکون دي. هغه میټینګ دی هغه غوډه پارا ریسکیو اپریشن لګیا دی جاری دی.
د پاکستان د پوځ مشر د امریکایي سینیټر جان مکین سره د افغانستان پر حالاتو خبرې کړې. تر دې اړه هم رپورټ لرو او دا به هم واورئ چې په پیښور کې میشت افغان کډوال وایي سخت تنګ شوي ځکه چې د پولیسو لخوا ډېر ځورول کیږي.
زما په خپله دلته دوه درې کروڑو پور کاروبار ده او زه دومره تنګ شوی یم په دې خپل کاروبار روزګار کې شهر زه د خپل روزګار اغونکم یا داسې پرېږدم په ځای او زه خپین وباسم.
د پاکستان مذهبي چارو وفاقي وزیر د پېښور قاسم علي خان جماعت د مشرانو او نور عالمانو سره پر دې اتفاق کړو چې اختر او روژه په یوه ورځ وي. نو د قاسم علي خان جماعت مشر وسوایي
چونکه موږ خو د عدم تعاون عاید نه یو خو دا غواړو چې قوم د تذبذب شکار نه شي او اتفاق او اتحاد راشي. نو موږ به طریقې کار انشاءالله او لذیذم دغسې وي چې کومه وعده شوې ده او کومې
او دنن په ونې ځخرونه باختر سپوري خرونه کې بعد بغ جمال کریمي په غږ کې ترنوم هم واوري.
درمان پر لوی دسا لکروان یم
په لمشا الله دې وسره وسه. او زه خبرونه لومړی رپورت او دونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم واردل چې په خبر پښتونخوا کې له قدرتي پتون سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی می وای چې په چترال سوابي او مردان کې د سختو بارانونو له کبله د مړو شمېره 3 ته رسیدلې. د پی ډی می یو چارواکي شریار له مشالو سره په خبرو کې ویل چې په مړو شو کې 2 چینایي انجینران هم شامل دي. بلخوا د موسمیت محکمې پراتونکو 2 ورځو کې د نورو بارانونو کې د اهم اټکل خودلې دي. پړې تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپتون سره د مبارزه ادارې یو اسیسټنټ ډایرکټر تاجدار خان مشال لیډو ته ویل چې د خیبر پختونخوا بیلابیل برخو کې بیګانی طوفاني بارانونو کې د مړو شمېره 23 ته رسیدلې را چې په کې یو شمېر کسان ژوبل شوي دي. په لسګونو کورونه ړنګ کړي دي. دوی ویل چې په چترال کې د اوو پاکستانی پوځونو په شمول 1.5 کسان اوبوزان سره وړي دي چې په کې د اوو مړو موندل شوي دي او نورو پسې لټون روان دي. په چترال کې د مالی او ځاني زیان په اړه باندې تاجدار خان وایي
ریکور شوي دي. 31 ریپورټډ ڈیتھ دی په دې کې اوس هم 24 خلک سکون دي نو هغه میتنګ دي هغه غد پارا ریسکیو آپریشن لګیا دی جاری دی فی الحال سکون دي هلته کې 45 کورونا فلی ډیمیج رپورټډ دي چې 45 کورونو ته جز وی نقصان رسیدلې دي ورسره په دایو جمعات باندې چې کله سیلابي ریل راغله نو په دې کې یو دیش کسان چې دي نو هغه په هغه ټایم په کې بوزن سره یې وړل او یو د پاکستان آرمی چک پوسټ کې څلور آرمی جوان زخمیان دي او اته چې کوم دي رپورټډ
دا چترال نه علاوه په مردان او صوابه کې د جنونو په اړه دوی زیاتوي
صوابه کې د تربلډین سره خوا کې یو شټرینګ راغورځېدلې دي چې په هغه کې دوه چینی انجینیر چې کوم دي هغه مړه شوي دي او شپږ کسان پکې زخمي دي او ورسره چې کوم دي مردان کې یو کور راغورځېدلې دي چې د هغې سره دوه زنانه مور او لور دوه زنانه دي دا انجرد
په چترال او نورو اغېزمنو سیمو کې د امدادي کاروانو په خله باندې دوی وایي
امدادی کاروان جی سب غور سر لگیا دی پاکستان آرمی دا پولیس دا چترال سکاوٹس و چترال لیویز یو مشترکہ جوائنٹ آپریشن روان دے آؤٹ دیر ٹائم ون فوکس چلے ناگا پاگا 24 مسنگ پیپل باندے دے اگر الٹنگ ریکاور شی
بلخوا پا خیبر پختنخوا کے دا محکمہ موسمیاتو دا محکمہ مشر مشتاق شاہ مشال لیڈو تو ہوئے چلتن کے شواروز کے دا خیبر پختنخوا پا ملکن ہزارہ پیخور ڈویجن اور پا زیادتر اسمو کے ہمدغشن نتیز و بارانو امکان دے بلخوا په خیبر پختونخوا کې د قدرتي اپدونو سره د مبارزې ادارې وینا تر مخه سخت کل به د تیر کل په نسبت د په شکل دغه بارانونه 40% سیوا کیږي چې تر مخه د چترال په شمول د صوبې 9000 په دې اخلا حساسې ګرځولې دي د پامول دا چې تیر کال هم په دې ورځو په چترال کې سیلابونو او بارانونو په غټه شمېره کې مالی او ځاني زیان اړولې وو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
مشال رادیو ته وګورئ د پاکستان فوج مشر جنرال اهل شریف وايي د ترګریزه جګړې کې ډېرې کامیابۍ ترلاسه کړې خو د په خبره په پاک افغان پولا د غیر قانوني تګ راتګ د مخنیوي لپاره موثره سرحدي انتظام ته اوس هم اړتیا ده د پاکستانی فوج د اماریکو دفتر وايي د فوج مشر د څرګندونې د امریکای کانګرس د یوې کمیټې مشر سینیټر جان مکین په مشرۍ پلاوی سره د ملاقات پر مهال کړي په ملاقات کې په دوړخیزو چارو په ځانګړې توګه د افغانستان پر حالاتو هم خبرې شوې تفصیل د مشال ډیو خبریال احمد الله راکوي
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څنګه آی ایس پی آر په خپل خبر پاڼه کې وایي چې د خالی په ورځ په جی ایچ کیو پینډۍ کې شوی ملاقات پر مهال د خپل منځي چارو او د سیمې د امنیت نه علاوه د افغانستان په حالاتو هم خبرې اترې وکړې شوې په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د جنرال راحیل شریف وینا وه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله غیر قانوني تګ راتګ مخنیوي لپاره د موثره سرحدي انتظام ضرورت دی ځکه چې یو مستحکم او باثباته افغانستان د پاکستان په حق کې دی او د پاکستان او افغانستان ترمنځ ځخی اړیکې د دې سیمې د امن او قلارۍ لپاره ضروری دي د فوج د مشر وینا وه چې د ضرب عزب عملیاتو له وجې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېرې کامیابیانې ترلاسه کړې دي په خبر پاڼه کې زیاته کړې شوې ده چې سینټ جان مکین د وسلوالو پر ضد روان ضرب عزب عملیات وستایل او وی ویل چې امریکا له پاکستان سره ګڼ اړخیزه اړیکو ته د وده ورکولو ضرورت دی چې د سیمه کې امن قائم کړی شي په پاکستان کې کارپوهان د دواړو مشرانو ترمنځ د ملاقات په حق لاڅ نظر لري په لاهور کې د دفاعي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وایي
افغانستان کے
معاملات ہی ہیں ملاقات کی زیادہ پاملرنہ دا افغانستان معاملات تا ورکڑے شوی زکر چی پا افغانستان کی ترہگری زیادہ شوی دا چیل وجہ دا افغانستان حکومت مسئلے اہم زیادہ شوی او افغان حکومت گرنی چی پاکستان دا طالبان سر ملستی کوی نو پاکستان دا امریکہ دا کانگرس پکچ راغلی دا ڈالا دا خپل دریز نا خبر کڑا او ترسو چی دا پولی دا انتظام خبر دا نو زگرنم چی پاکستان غواڑی چی پا پول غیر قانونی تک را تک ودرول شی خود دی لڑکی ورسر افغانستان حکومت مرستن نه کوي نو دا وجره چې په دې خبرو اترو کې دا مسله هم راپورته کړې شو
د ذکر دا چې د تیر میاشتې په 12مه نیټه پاکستان په تورخم د ایوی نوې دروازې په جوړولو کار شروع کړو چې په سر یې د افغان او پاکستانی ځواکونو ترمنځ یو څو ورځې وخت په وخت نښتې وشوې او پکې دواړو خواو ته مرګ جوبله واوخته د دې نښتو له امله د تورخم پوله تر 15 ورځو له بندېدو وروسته د تیر میاشتې په 13مه نیټه بیا د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانستل شو د دفاعي چارو کارپو بریگیډر ریټایرډ محمود شاه وایي
پاکستان دې نتیجه تر اغلی دی چې اپریشن زرویدا په فاینلی داخلي رقم باندې بندي کی چې هغه کې یو طرف د افغان مهاجرین مسله ده او دویم چې دا بارډر باندې بیا څوک سیرا زینا بغیر د اجازت نه نو دا بالکل هغه قدرتي طور باندې د هغې اختتام دې طرف ته روان وو څو ګورې چې دا بند شوي نه وي نو د هغې چې کوم مقصدات دي د اپریشن زرویدا په هغې به څه معنی نه وي نو زما په خیال دا پاکستان کوشش کوي
یاد دیوی چې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خصوصي استازي ریچارډ اولسن 13 ورځ د فوز مشر جنرال راحیل شریف سره ملاقات وکړو او د سیمې د سلامتۍ صورتحال نه علاوه د افغانستان په صورتحال یې ورسره خبرې وکړې. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوښتي په بخور کې مېشت افغان کډوال وایي په دروستیو کې یې ستونزې زیاتې شوې دي او د اسنادو د لودو باوجود هم د لارو په اوږدو کې یې پولیس ځوروي او جیلونو ته اچوي. خو د پېښور پولیسو بیا سو سو واري ویلي چې په یوازې هغه افغان کډوال نیسي چا سره چې قانوني اسناد نه وي. افغان کډوال وایي چې که په افغانستان کې ورته د استوګنې اسانتیاوې برابرې شي نو واپس لو خوشاله دي. له پېښوره د زلال یوسفزی رپورټ اورو.
افغان کډوال او د پېښور د بورډ بازار د تاجرانو صدر حاجی اسمت الله وایي چې په دینز دور وځو کې د افغان کډوال لپاره پېښور کې ستونزې زیاتې شوې دي او که په افغانستان کې ورته د استوګنې اسانتیاوې ورکړې شي نو زیاتره کډوال وسغواړي چې افغانستان ته واپس لاړ شي.
تنګول به حد ته راغلي دي چې د افغان کډوال ته دوس بدمور راغلي. زما په خپله دلته دوه درې کروڑ په کاروبار ده او زه دومره تنګ شوی یم په دې خپل کاروبار روزګار کې چې زه د خپل روزګار اغون کم یا داسې پرېدم په ځای او زه خپین وباسم. خو موږ سره ډېر سخت ستونزو سره موږ مخامخ یو. نه د افغانستان حکومت زمونږ غور کوي او نه د پاکستان وفاق او نه فوج او نه پولیس زمونږ دا پښتنه نه کوي.
بورډ بازار کې بنګړي خرڅونکي سوارلس کلن محمد شبیر چې ورته په افغانستان کې د خپلې ولسوالۍ او کلي نوم هم نه ورځي وایي چې پېښور یې خوښ دی خو اوس یې دلته ګزاره ګرانه شوې ده.
بالکل افغانستان زنیم تلے وطن دا گما ہوند عمر ہمدل دے شو ہمدل دے شو ما بالکل منتل وڑ جی جی والے چ دل تے بازارن صحیح نشتا او دل تے پولیس ہم تنگ تنگول کئی او کمیٹی والا دی خلا گڑی جیل کیا چے 5000 تا ور دی اگے منگ بنگڑی کر تو منگ باغ سودا نشتا بالکل موږ کوشش کوو چې موږ خپل وطن ته لاړ
شو. د پېښور پولیسو او حکومت سوسواري ویلي دي چې یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چا سره چې اسناد نه وي او پاکستان کې په غیر قانوني توګه اوسېږي. افغان سفیر عمر زاخلوال په تیر ورځو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک سره وکتل او د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یې ورسره خبرې وکړې. پېښور سپینه وړی کې میشت افغان کډوال رحمت الله وایي چې د افغانستان د سفارت د هلو ځلو وروسته اوس د افغان کډوالو لپاره حالات
خصوصا دا د تورخم د شخړې په نروستو د افغانانو مشکلات ډېر زیات شوی. ارزی کې بچاپی وی کارډ باوجود به هم خلک نیول او چانه به کول انسان غوښتي اعلان کې دا کارډ سره هیڅ تعلق نه لري او د پاسپورت سره ډېر داسې تنان منګولي د یاران دوستان زمنګ وطن نه راغلی چې د پاسپورت سره هم هغه نیول یو یا څوک تاڼي ته یا څوک جیل ته ګولې. د منګ د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د عمران خان سره په بنګاله کې کتلی او دا غي نروستو داسې څوک منګ په نظر نه راغلی او یادل ته بورډ ته څوک پلیس نه راغلی چې څوک یې ګیر کړي.
وزیر اعظم میا نواز شریف د اسناد لرونکو افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د روان کال تر پایه غزولې ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته غوږیستي اوریدونکو، په د پاکستان او افغانستان حکومتونو ترمنځ په دې وروستیو کې د تاوتریخوالي له کبله د دواړو هیوادونو ولس زپل کیږي. د تورخم او پېښور په لار ټیکسي موټر چلوونکي ډرایوران هم ګیله کوي چې پر پوله د پاسپورت او ویزې د سختو شرایطو له وجې ډېر کم خلک پاکستان ته راننوځي. دوی وایي چې د دې له وجې کاروبار ډېر زیات اغېزمن شوی. دوی له مشال روسره په خبرو کې دا هم ویل چې پخوا به هر ورځ په سلګونو افغان وګړي د تورخم له لارې پاکستان ته را داخلېدل. همدارازه دوی له حکومت غوښتي چې پر پوله د ویزې شرایطو کې نرموالی راولي. د ډریورانو د ستونزو په اړه نور تفصیل زموږ د خبریال فرحات چینواری په دې رپورټ کې.
د تورخم او پیښور ترمنځ سورلی وړونکي د ټکسي موټرو ډرایوران وایي چې په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا د سختۍ له وجې د دوی په کار هم ډېر اثر پرېوتلی دی. دوی وایي د پاسپورټ او ویزې شرط له وجې اوس ډېر کم خلک د تورخم په دروازه پاکستان ته راداخلیږي او پیښور او د ملک نورو برخو ته ځي، خو دغه شمېره مخکې ډېره زیاته وه او د دوی ورسره ډېر ښه کار روان و، خو د دوی په سلګونه ټیکسي موټرې ولاړې دي. په دې هکله یو ټیکسي ډرایور محمد نبی مشال ریډیو ته وایي:
بس مزدوري ورکه شوې، کاروبار نشته، لکه مخکې څومره سورلۍ چې وي هغه سورلۍ دلته نشته، په زرګونه سوونه غوسه کوي، اوس سورلۍ کمزوري شوي دي، بیماران به چې کم راتله افغانستان، مخکې به مو چې 2000 بچت کول او 1000 روپۍ هم نشو کول. مونږ وایي چې لار خلاص شي، نرمي شي، چې ډېره روانه چې کاروبار سره زور کړي.
او یو بل ډرایور امجد د خپل کار په اړه وویل:
مزدوری دومره خراب شوی چې مخکې یو هفته کې هر هفته لکه ټوله ورځ پیرې کولې، اوس هفته کې دوه پیرې هم نه کېږي. نو بس هلته بس کرو باندې اپنې پاسپورټونه خوب نشته ری سیورنګ راځي، موږ سره ټوټیانو مزدوري کمزوري شوې ده په دې وجه. ورځ کې اون دوه ټریپونه کو 300 روپۍ هم ګټلې، اوس خو زر پیدا کوم هم ډېرې چې نه مالک ګاډۍ پردي، نو بس یو نیم زر مالک لور کې 500 پکې هغه عجیب ورچې 100 روپۍ هم بچت نه پاتې کېږي. نرمي پکار ده، سر خو دا کړی چې بس دغه شپږ بجې راوتې لا ناست وینې ورده.
او ډرایور محمد اغا وایي د تورخم کډکیچ لوجی په ورځنی ژوند ډیر اثر شوی دی.
په دې میاشت کې ارته سوی مکان چې دوه ورځې نیم تللی کور کې رښتیا خبرې کنه چې څه ارته مکان چې ورو مې بار دی کنه، هغې ته مې ورته چې 15000 روپۍ راولېږه، هغه راولېږي کنه اوس بیا چا خبره هغه مکې هم رښتیا خبرې کنه هر څه ممرو کنه قسم دی چې ودرته سوی مکان چې اوس غوښ هم ډېر په مشکله باندې یم. خبره دا ده چې لین ډېر زیات خراب شوی دی پاسپورټ باندې، پاسپورټ یو د اتم ایمرجنسي بیمار پیدا شي ډایرکټ هغه شي کنه دوی نه پرېږدي. او پاسپورټ والا بسونه هغه ټول 200 کسان هغه نه هغه کوم 2500 3000 مثال موږ به وړلې او ورته خبره 2 روپۍ 1200 نه پیدا کېده ګور سانه د شپږ بجو نه راغلی مرور او دم تقریبا داسې راغله مکان تر اوسه پور کنه دوه کسان هم راونه وتله. په کار دی خو چې دومره خو چې وکړي کنه مثال خیر پن زنانه پرېږدي چې پاسپورټ والا خو چې پاسپورټ والا خو بېدغې نه پرېږدي کنه چې بیمار لږ سختې هغه پرېږدي کنه او چې کوم بیماران هغه کنه مثال خو را پرېږدي کنه.
یاد دی وی چې پاکستان د جون وړومبۍ نیټې نه سفري اسناد نه لرونکو افغان وګړو باندې د تورخم په پوله پاکستان ته پر داخلېدو بندیز لګولی دی. او بیا د جون په 12 نیټه په تورخم کې د گیټ لګولو په معامله هم د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه او دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله اوړېدلې وه، خو اوس دغه شخړه ختمه شوې ده او د پاسپورټ ویزه شرط برقرار دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر
پر سینمای کې د باختر ستوري اونې خبرونه هم لرو، خو لومړی زو پیښور ته څنګه تاسو ته معلومه ده چې اختر ته د شمار څو ورځې پاتې شوې، نو همدارز په یو ورځ د روزی نیولو او اختر کولو لپاره دا وار پاکستان حکومت څنګه تاسو ته معلومه ده ډېر سخت ګامونه پورته کړي. او همدارز لکه څنګه چې په ټول پاکستان کې په یو ورځ د روزی کولو اعلان وشو، نو اوس د پاکستان وفاقي حکومت غواړي چې دا ځل وړوکی اختر هم په ټول پاکستان کې په یو ورځ ومانځل شي. دې لړکې د مذهبي چارو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د پېښور د قسم علي خان جومات د مشرانو او نورو عالمانو سره لیدلی وو او په ګډه سره یې موافقه کړې وه چې یو اختر او روژه به په یو ورځ کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال خبریال سره ظاهر کوي.
مرکزی رویت احلال کمیٹی اعلان کړی چې د نهی پورس په 15 جولای به د اختر د میاشتې دو لپاره غونډه په لاهور کې کولی شي او داشن په صوبو کې به هم د زونل کمیټو غونډې کیږي. کله چې مشال ریډیو په پیښور کې د قاسم علي خان جماعت مشر مولانا خیر البشر نه د حکومت د دې اعلان پاړه و پوښتل، نو هغه وویل چې دوی به هم په 15 جولای د اختر میاشتې دو لپاره غونډه کوي او خپل شهادتونه به د زونل کمیټو په ذریعه مرکزی رویت احلال کمیټې ته ورکوي. نوموړي زیاته کړه:
مونږ چې کله د وزیر صاحب سره میټینګ کړو په اوقاف حال کې هغه د تعاون او د اتفاق او اتحاد راوستو په بنیاد باندې دا اپیلو کو چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا اختر او روژه یو شي. چونکه مونږ خو د عدم تعاون قائد نه یو، خو دا غواړو چې قوم د تذبذب شکار نه شي او اتفاق او اتحاد راشي. نو مونږ به طریقه کار ان شاء الله او عزیز هم دغسې وي چې کومه وعده شوې ده او کوم اتفاق په خبرو باندې شوی دی د هغې مطابق به مونږ بیا غزونر کمیټه والا به خپل هغوی سره رابطه وکړي او هغوی به خپل قبلی خو اعلان به وکړي او که نه قبلی نو هغه بیا د هغې خپل کار دی. خو به هر حال زمونږ د طرف نه خو به اتمام حجت وشي.
مشال ډیډیو چې په دې اړه د خیبر پښتونخوا د مذهبي چارو صوبایي وزیر حبیب الرحمن نو پوښتل نو د هغه وینا وه
چلی چې لکه په 29 سوال هغه باندې وه چې کوم نه کمیټي کینی په مرکزي کمیټي او په لاهور کې کینی. د باقاعده زمونږ یو نیټورک دی او زونل کمیټي بالکل کینی او دغه گواهی باندې دغه کوي راټولي اوس پاتې هغوی خپله خو لاندې وخت طبیعت کار کوي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د مرکزي رویت هلال کمیټي چیرمن مفتی منیب الرحمن سره رابطه وکړه نو هغه په دې اړه د خبرو کولو نه ډډه وکړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته وګستئ. زو کراچۍ ته په کراچۍ کې پاکستان نه هندو خبریال صاحب خان اوډ تور لګوي چې په خپل دفتر کې اسوسییټډ پریس آف پاکستان کې یې مشر ورسره لومړی تعصب کوو او اوس ورته ګواښونه کوي. هغه له چارواکو بچې روکونو له ادارو غوښتي چې ژوند او کار یې وژغوري. د نوموړي د دفتر مشر مطبوعاتو سره بیا په خبرو کې پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. تفصیل د بشیر ګواښ په دې رپورټ کې.
د پاکستان سرکاري خبری اژانس اسوسییټډ پریس آف پاکستان کراچۍ دفتر کې کارکونکي هندو خبریال صاحب خان او جوای چې لیکل راهیسي هغه سره د شوی تعصب په اړه خبرې پیل کړې د دفتر مشر ورته ګواښونه کوي. د سند د دادو سیمې سره تعلق لرونکي صاحب خان اوډ درې میاشتې مخکې په یاد دفتر کې کار پیل کړ. نوموړی نن مشال ریډیو ته وویل چې په لومړی سر کې د دفتر مشر ورته وویل چې بیل لوخو کې با ډوډۍ خوري.
ما
پخپل بیل کړي ګلاس کې اوبه څښلې. یو مات قاب یې راکړی و، هغې کې به ما ډوډۍ خوړله. چې کله روژه راغله او دوی ما ته ډوډۍ راکوله نو راته یې وویل چې له دفتره به بهر وخوره. بهر مې ډوډۍ وخوړه.
صاحب خان وایي چې کله نوموړی تنګ شو په دې اړه یې خبرې کول پیل کړې نو د دفتر مشر چودري اسلام پرویز ورته لومړی په ټلیفون او وروسته مخامخ ګواښونه وکړل. داغه په خبره کراچۍ کې هر ورځ مرګونه کیږي نو دی او کورنۍ یې وویرېدل چې هسې نه مذهبي سختدریزي ورته نقصان ورسی.
دلته یو پروګرام و د اقلیتونو د حقونو په اړه. ما په هغه کې خبرې وکړې چې تاسې د عمومي حقونو خبرې کوئ. ما په خپل دفتر کې خوراک ته نه پرېږدي. کله چې زه ډېر په تکلیف شوم نو ملګرو ته مې وویل خو زما د دفتر مشر د مسلې د حل پر ځای پر ما نور فشار اچول پیل کړل. د دې فشار له وجې زما میرمن هم ناروغه ده. د نفسیاتو له ډاکټره دوایانې اخلي ځکه چې ویریږي چې هسې نه موږ ته به څوک نقصان ورسوي.
صاحب خان په دې اړه د خبریالانو اتحادیه او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن کې شکایت هم کړی. دغه دفتر مشر زهرا یوسف نن مشال ریډیو ته وویل چې د اقلیتونو سره دغه سی کار کېدل کومه نوې خبره نه ده خو دوی یې د مخنیوي کوشش کوي.
مونږ اسوسییټډ پریس سرکاري خبری ایجنسی ته په دې اړه لیکلي دي. هغوی مونږ ته په رسمي ډول ځواب نه دی راکړی خو د دغه سی پیښې لکېدو انکار کوي. خو مونږ ته معلومه ده چې پاکستان کې ادارو کې اقلیتونو سره داسې کیږي. مونږ د ادارو ته همیشه خپل اندېښنې په لیکلي شکل وړاندې.
صاحب خان مشال ریډیو ته وویل چې د دفتر له تعصبه دومره تنګ شو چې رخصت یې واخیست. داغه په خبره غواړي چې د دفتر مشر یې د دې ضمانت ورکړي چې بیا به نه ورسره تعصب کیږي او نه به هم ګواښل کیږي. د سند د وزیر اعلی د کلتوري چارو سلاکار او دغلته د پیپلز ګوند لخوا د صوبایي اسمبلی غړي شرمیلا فاروقی مشال ریډیو ته وویل چې د دې مسلې په حل بوخته ده.
زه پر هغه څه چې د سره پېښ شوي ډېره خفه یم. دی باید د خپل ژوند او مذهب په اړه له کومې ویرې بغیر کار وکړي. زه به د اسوسیټډ پریس آف پاکستان کراچۍ دفتر مشر اسلم پرویز سره خبرې کوم، خو زه اصلا غواړم چې د صاحب خان سره یو ځای لاړ شم. ما صاحب خان سره په دې اړه خبرې کړې دي، هغه اوس په چټه دی، خو له اختر وروسته ورسره زه یو ځای دغه دفتر ته ځم. زما تک به صاحب خان مطمئنه کړي او دغه دفتر والو ته به دا پیغام ورکړي چې اقلیت سره تعلق لرونکي ورونه هم زمونږ په شان دي، دوی سره باید هیڅ قسم تعصب ونه شي.
پاکستان کې تر ټولو ډیر هندوان په سند کې اوسي چې شمیر یې لکونو ته رسي. په دې روسیو کې له دې صوبې څخه د هندوانو جینکو په زور مسلمانول او ودول او د مذهب په بنیاد د زور زیاتی نور رپورټونه هم ورکړل شوي دي.
مشال لړیو ته غوږ استی چلونی بجې شوي ل پرخند اسد د خبرو لنډی زورو.
په خیبر پختونخوا کې د سیلابي بارانونو له وجې د ډیرو زیات کسان وژل شوي دي. زیات تاوانونه په چترال کې شوي. چارواکي وایي په چترال کې په جومات کې د تراوو مونځ پر وخت سناسه ډیرش کسان سیلابي اوبو کې لاو شول. سلیندیش لا هم لا درک دي. امدادي چارواکي وایي نن غرمه د توربېلې ډیم په سلورمه منصوبه د کار دوران د شټرنګ را پریوتو له کبله دوه چینایي انجینران او دوه پاکستانی مزدوران شوي دي. د ملبینا اوک جوبل کسان هم راوستل شوي. امدادي هلې ځلې روان دي. د پاکستان د پوز مشر ویلی باثبات او پیاوړ افغانستان د دوی په ګټه دی. آی ایس پی آر په یو خبر پانه کې ویلی جنرال راحیل شریف پرون په پینډی کې د امریکایي پلاوی مشر سینیټر جان مکین سره په لیدلو کې ویلی د پاک افغان ښې اړیکې د سیمې امنیت لپاره ډېرې مهمې دي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید وایي د خبرې ناسمې دي چې ګنې په پاکستان کې د انساني قاچاق د ختمولو لپاره مناسب ګامونه نه دي پورته شوي. پرویز رشید د انساني سمګلینګ د امریکایي راپور په اړه پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې د انساني کچا ختمولو لپاره په نوو قوانینو کار روان دی. د تورخم او پېښور ترمنځ سورلې وړونکي د ټکسیانو ډرایوران وایي په تورخم پوله د پاکستان امنیتي ځواکونو د سختۍ له وجې د دوی کاروبار اغېزمن شوی. بلخوا خلک وایي لا هم په تګ راتګ کې مشکلات لري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ویلي چې له دغه هیواد سره د چین پوځي مرسته د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د ملاتړ یو څرګند پیغام دی. پرون ماښام په بغداد کې په یوې موټر بمې چاودنې کې 15 کسان وژل شوي دي. ګڼ نور ژوبل. د پېښې ذمهواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې ده. پرون په لندن کې زرګونو کسانو له اروپایي ټولنې نه د برتانیې د وتلو د ټول پوښتنې خلاف احتجاج کړی دی. او د بنګلاديش چارواکي وایي هغه وسلوال چې د ډاکا په یو رېستورانت کې شل یرغمال شوي کسان وژلي د داعش نه بلکې د بنګلاديش د یوې وسلوالې ډلې غړي وو.
دا پر خنداسه چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. په دې نیمه کې تاسو لپاره د باختر ستوري ونې خبرونه هم لرو. خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان د نو رسمانو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سیرا زهیر توکشه.
نن جنګورس پنه خپلې ادارې کې لیکي د جمعې پورس د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز یو غیر ملکی نشریاتي ادارې ته د مرکی ورکولو په وخت ویلي و چې د ټولو وسلوالو پر ضد په یو ځای د کاروایي او د تیزو اقداماتو لکبل پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا جوابي حمله زیاتې دي شي. د ادارې په وینا کوو کتل شینو دي کې سشک نشته چې د ترهګرۍ خلاف جنگ کې پاکستان د شپې ته زرونه زیات انساني قرباني ورکړي او دا خبره د امریکې په شمول ټولې نړۍ منلي هم ده. ادارې زیاتوي چې اوس د امریکې لخوا د ډو مور غوښتنه کیږي. ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته د پښتنو وکړې شي چې حقانی مدرسې ته یې ولې فند ورکړې. له کومې چې داسې ښکاري امریکا د پاکستان په کورنۍ معامله کې مداخلت کوي. ادارې اخیری کې وایي باید چې امریکا او ټول نړۍ د پاکستان مجبورۍ او د پاکستان قرباني په نظر کې وساتي او پاکستان له هم پکار دي چې د سفارتکاري په ذریعه ټول نړۍ ته د ترهګرۍ خلاف جنگ او د دې د اهمیت او ګټې تاوان په حق لا خبرتیا ورکړي. د دې ترڅنګ د پیښور نخبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په احکاماتو لیکلي او وایي چې وزیر اعلی پرویز خټک په سرکاري اسپیتالونو کې د عملې د کمی پوره کولو سره سره د اسپیتالونو لپاره د طبي آلاتو د فوري پراهمۍ حکم ورکړي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې د وزیر اعلی د احکامات د ستاینې وړ دي، خو وزیر اعلی له پکار دي چې د اسپیتالونو ناڅاپه دورې وکړي.
او د عملی پر ځای د مریضانو او د هغوی د خپلو خپلوانو نه تپوسونه وکړي، نو دا شان به ټول حقیقت د وزیر اعلی په وړاندې راشي. د ادارې په وینا چې د صوبې په هسپتالونو کې د اصلاحاتو نتیجې تر اوسه ځکه مخې ته نه دي راغلي چې ذمهوار خلک خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي، او چې کله هم یو مهم شخصیت د هسپتالونو دوره کوي نو دغه ذمهوار خلک د سرکاري عملی په ذریعه بریفینګ ورکړي، او د دې ویناوي چې په هسپتال کې هر څه سم دي. ادریا اخری کې لیکي چې وزیر اعلی دې د هسپتالونو دورې کولو وروسته د هغه ذمهوار خلکو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې خپلې ډیوټي په خشان نه ترسره کوي، نو دا شان به د اصلاحاتو نتیجې اولس ته ورسي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډی ټایمز مجلې د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د اختر په مخه د انتظامیې لخوا د ماشومانو د لوبو یا کھلونا ټوپکو تمانچو په خرڅولو د بندیز او ګارډین وسپانې بیا د ایران لخوا افغان کډوال شام ته د جګړې لپاره د لیکدولو په موضوع راپورونه خپره کړي چې د دوانو لنټ کې ال شاهین بنیری اورو.
فرایډی ټایمز مجلې په راپور کې لیکلي دي چې د خیبر پختونخوا د کوز دیر انتظامیې د اختر په موقع د ماشومانو د لوبو په ټوپکو او تمانچو بندیز لګولې دي. انتظامیې ویلي دي د میندو پلارانو لخوا ورته خواست شوی وو چې دغه بندیز عملی کړي ځکه چې د دې سره ماشومان تشدد لور ته مایله کیږي. په دیر کې ځینې دکاندارانو د ماشومانو د لوبو ټوپکې او تمانچې د خرڅ لپاره ایښي دي. یو دکاندار مجلې ته ویلي دي چې د اختر نه وړاندې دغه توکي اخیستي دي او په اختر کې به خرڅوي. بیا ځینې دکانداران داسې هم دي چې د لوبو ټوپکې او تمانچې نه خرڅوي او وایي چې دې سره ماشومان جرمونو کولو او تشدد ته مایله کیږي. په خیبر پختونخوا کې د هنر کور او سواستو آرټس اینڈ کلچرل سوسایټي وخت په وخت د ماشومانو د لوبو د ټوپکو او تمانچو پر ضد کمپاینونه هم کړي دي او په اولس یې غږ کړی دی چې ماشومانو لا د اختر په موقع د دغه پر ځای قلمونه، کتابونه او یا نور د لوبو سیزونه واخلي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي دي چې ایران هغه افغان کډوال په شام کې د جګړې لپاره تلو ته مجبوره کوي چې د شیعه مسلک سره تړاو لري. ورځپاڼې په خپلو پلټنو کې معلومه کړې ده چې دغه افغان کډوالو مالی وضعیت کمزوری دی، بې کور دي او له ټولنې څخه راشکول شوی دي. همدغه وجه ده چې دوی یو خوا پیسو ته اړتیا لري او بلخوا د خپل ژوندون لپاره څه مرام او معنا هم غواړي. په کابل کې د ایران د سفارت یو چارواکي ورځپاڼې سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې دوی په افغان کډوالو په شام کې د جګړې لپاره فشار نه اچوي، خو د ورځپاڼې لخوا شوې پلټنې ښایي چې د دغه کډوالو شام ته د لیګرو لپاره ایران د زور نه کار اخلي او زرګونه میلې لري داسې وطن ته لیږي چې شاید بیا د هغه ځای نه راستانه نشي. یو کډوال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د شام جګړې لپاره ورته ایران د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې په سر 1500 امریکایي ډالره تنخواه ورکوي. د زیاته کړې ده چې ډېر افغان کډوال شام ته د پیسو لپاره ځي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او څپو شپږ سوه یوي په لنډو څپو 2013 او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدل شي.
مشال لاړو ته وګورئ. زو افغانستان ته د پولیسو د اکیډمۍ د افسرانو پر کاروان د پنځشنبه د ورځې د ځنوجون کې حمله اکثره قربانیان هغه کسان وو چې د کورنۍ او خرڅ اور پر غاړه وو. محدین یو لدغه قربانی شو وو ځوانانو څخه وو چې عمر یې اتل ستار سیدلې وو. پلار یوای زوی یې په دې تمه وو چې د نظامی روزنې او وروسته به د دندې خاوند او د کور اړتیاوې به پوره کړي. همداراز په دې اړه تفصیل اورو د خانومه سین په دې رپورت کې.
محیدین کمکی اختر ته پتمه و چې لمیدان وردګو څخه به کابل ته ځي او د اختر شپې ورځې بل کورنۍ سره تیروي. خدا سي و نشول او کورته د هغه نیمه سوځیدل تنه وروړه. په دې کور کې د اختر د خوخیو پر ځای د غم او ویر ټغر خپور شو. د محیدین مشره خور نوریا وای چې ورور یې اتلس کلن وو. تازه د میدان وردګو د پولیسو له اکاډمۍ څخه د فراغت سند ترلاسه کړی وو او یوازنی کس و چې کور ته یې نفقه برابروله.
بیا ګورزو رفته و که د اوجه درس بخونه. بیا
د یوې هیلې لپاره تللی و چې درس ووایي، خو دندې ته ونه رسید. په لاره کې ځوانی مرګ شو. خدای دې دا درد کافر او مسلمان ته نه ښیي. ټولګیوال یې وایي چې په موټر کې شپږ تنه نابلده هم و. کله چې دا کسان کوز شول، موټر وچاودید.
محیدین د میدان وردګو ولای د پولیسو په اکاډمۍ کې له روزنې وروسته د پنځشنبې په ورځ له میدان وردګو څخه د کابل په لور روان و چې پر موټر ځان وژونکی برید وشو او د خپلو لسګونو ملګرو سره د تل لپاره له دې دنیا څخه ولاړ. د محیدین کشره خور فریبا اوس هم په تمه ده چې ورور به د کور په انګړ راننوځي.
پلار او مور می دواړه بوداګان شوی دی. مور می روختون ته بوتله. دا څنګه دولت دی؟ محیدین سوزیدلی و او ټوټه ټوټه و.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د پغمان ولسوالۍ د کلای درخان په سیمه کې دا حمله د دوو ځانوژونکو لخوا شوې چې یوې له ځان سره چاودیدونکي مواد چولي او دوهمې ټول موټر چولی دی. دا وزارت وایي په دې پیښه کې 22 پولیس وژل شوي او 9 ټپیان دي. د محیدین مور د ځوان زوی لغمه د بې هوشۍ په حالت کې په یو روغتون کې بستر ده. پلار وایي محیدین ډېرې هیلې له ځانه سره ګور ته یوړي.
څه وکړو؟ دا هغه درد دی چې یوازې پروردګار پرې پوهېږي. په روغتونونو سروم چې زوی مې پیدا کړم.
دا یوازینۍ کورنۍ نه ده چې ویر کوي، بلکې په لسګونو ورته کورنۍ دغه پیښې په ویر اخته کړې. د محیدین او د ده د ملګرو کورنۍ له جمهور رئیس څخه غواړي چې د پیښې په اړه دې د جدي څېړنو حکم وکړي او که امنیتي مسؤلینو په خپلو دندو کې بې پروایي کړې وي جزا دې ورکړي.
اودونکو تاسو واورېدله چې په یوه چاودنه کې د وژل شوي تن په کورنۍ باندې څه تېرېږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال راډیو ته غوږ سی زو چار صدې ته د شبقدر اوسیدونکو وایي چې د روژې په میاشت کې او د وړو کې اختر لپاره د وړو څارو نرخونو کې 40% زیاتوالی شوی، خو د څارو سوداګران بیا وایي چې د وړو کې اختر رانږدې کېدو سره یې دغه نرخونه لوړ کړي دي. د مشال راډیو خبریال شانواس سرغزی د څارو منډۍ ته ورغلی او دا رپورټ یې رالیږلی.
د روژې په میاشت کې که یوې خواته خوراکي شیان په بیه ګران شوي، نو بل خواته د وړو څارو لکه ګډانو او د چیلو بیه هم د 40% تر 30% پورې زیاتې شوي. نن د شوقدر په مال منډۍ کې یوازې واړه څاروي ولاړو چې د پېښور او نورو ښارونو سوداګري اخیستو له راغلي وو. جان محمد وایي چې په بازار کې د غټ څاروي غوښه د 250 نه 350 رسېدلې ده او د وړو څارو غوښه د 650 نه 850 ته رسېدلې، ځکه روژه ده او د غوښې خرڅ سیوا شوی دی.
نو پدې کې د دې مال ریټ یو کوټه زیات وی ولی ډیماند د خلکو زیات دي. اختر ور دي دي او روزه ده، نو خامخا ار یو سړی غوخه کوټه وړي. لکه چې کم یو شی په 5000 مخ کې دي، جن نه غو په 6500 کې ور کوټه مال خبره کو. د دې ریټ به د اختر نه په زر دوه در به ثاروي اردانی کې
بل خو خرڅون کو هم بل ثاروي ګران خرڅوي. او وای چې د اختر مخه ده، خلک به میلو لزی او ثاروي ضرورت ته، نو که ثاروي ګران واخلي نو په پندشپګو ملګرو بل لګ تاوان زیات شي. گوهر خان چې دوه چيلي راوستو وی ویل
تک اوس خلک نه هزار وی ما هو ته نخنیم زر اخیر دی سو کا ته زر مو وی یره په وزن تقریبا 12-13 کیلو وی تقریبا بیا چې زیات نه لا تو زر رو پو بو اوس خورا خبر هزار روپے دوله سو خلک په دغه سیوا ورکړي. د اختر مخه ده
د شو قدر د څارو د منډي ټیکدار خانزیب محمد وای چې د روژې په سر کې لوی څاروي ولې چې اختر را نږدې کیږي نو په منډي کې یوازې واړه څاروي ډیر خرڅيږي. خان زیب خان وای چې هر کله کروژه تیر شو نو بیا وڅ سروي په بای ډیر ارزان شي، خو اوس ګټه خورو عام ولسته هم مشکلات جوړ کړي.
اختر مخه ده کنه، خلک کوشش کوي سروي زیات والو ول تا سارو ریټ زیات دی په دغه وجه باندې لکه دغه کم سروي کم اخري ټیکداران راغلي کنه درې نیم سو سروي راغلي دي کې به غسل شپک شي یو نیم سل فور خرشي.
مال منډي تراغلي خستون کول چې حکومت د هر رقم خوراکي شیانو بای مقرروي، نو یوازې سروي دي چې قیمت د مالک په خوخوي، نو باید حکومت دې هم د څارو د وزن مطابق قیمتونه مقرر کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، شوقدر.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا مشال لړی ته وګستې او سم لاجمنی سره سم واره چې دلته ونې خبرونه باختر ستوري د باختر ستوري په دې خبرونه کې با په پښتني کلتور کې د صبر او زغم پړه ریپورت ووري بیا باندې ننګهار د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجروح څخه د ننګهار په فلمي وضعیت د مرکه دویم او رسته برخه لرو او په اخره کې بعد پخت جمال کریمی په غو کې ترنم اهم ووري د خبرونه کوربه بس محمد عبد دی
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونیز خبرونه کې ستاسو کوربایم. پنننې خبرونه کې به په پښتني کلتور کې د صبر او زغم باره په یو ریپورت کې واورو. بیا به په ننګرهار کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره د پښتو په فلمي وضعیت د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو او په اخیره کې به د بغجمال کریمی په غږ کې ترنم ته غوږ شو. زغم او صبر د پښتني کلتور داسې ورزخ دی چې که پښتانه یې په خپل وجود ومني نو ډېرو ستونزو ته به حل لاره ومومي او په صبر او زغم به هیڅکله پښتانه پښیمانه نشي. صبر او زغم نه یوازې دا چې له پښتني ارزښتونو څخه یو دی، بلکې الله تعالی په قرآن کې هم څو ځایه خپلو بندګانو ته د صبر او حوصلې تلقین کړی دی. خو په پښتنه ټولنه کې د تیرو کورنیو جنګونو له امله د صبر او زغم ارزښت کمرنګیا شوی دی. په همدې تناظر کې له څو تنو ادیبانو سره په دغه ریپورت کې غږېدلی یو. پښتني کلتور کې صبر او زغم داسې ورزښت دی چې پښتنو مشرانو له زمانو راهیسې پاللو، او دا ځکه چې د صبر او زغم خاوند په ټولنه کې د عزت او وقار څښتن ګڼل کېده. خو په دې وروستیو څو لسیزو کې چې د پښتنو په خاوره د جنگ د بلا سوری خور دی، د نورو لوړو پښتني ارزښتونو تر څنګ د زغم او صبر ارزښت ته هم صدمه رسولې ده. پوهان وایي که سخته صدمه کې هم له زغم څخه کار واخیستل شي، پښیمانۍ ته به پکې ځای پاتې نه شي. د ننګرهار د پوهنې ریاست بیان محمد اسب شینواری وایي چې د صبر او زغم ماده جنگي حالاتو زیانمنه کړي، نو کورنۍ نظام یې هم ګډوډ کړی دی.
جګړو اغیز دومره شو چې ډیر خلک په یو ډول نه یو ډول په رواني ستونزو باندې اخته شو، مشکلات ورته پیدا شو. هغه د زغم کچا له مشرانو نیولې تر کشرانو پورې په ټولو کې راښکته شوه. د دې جګړې له امله چې اقتصادي ستونزې رامنځته شوې، بیکاري زیاته شوې ده، یو ځای نه بل ځای ته کډه کېدل، دا هم د زغم د کچې په راټیټولو کې رول لوبولی دی. قبیله او په سیمه کې خو څکه په کورنۍ کې مشر رول د کشر نه لري، کشر د مشر نه لري. کورنۍ نظام هم د همدغې عواملو د وجې نه کمزوری شوی دی.
په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوی سلاکار او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد لال پاچا ازمون وایي چې دې کې هیڅ شک نشته چې زغم او صبر پښتني ارزښت دی، خو په هغو مواردو کې چې ملي ارزښتونو ته پکې تاوان رسیږي باید چې ونه زغمل شي.
منفی تصویرونه یې همدا و چې کله ناکله به داسې مسایلو کې هم له زغمه کار واخیستل شو، هغه به زموږ ملي مسله وه. د ملي مسایلو په وړاندې زغم او حوصله بیا لوی ناورینونه رامنځته کوي. په پښتني ټولنه او معاشره کې ولسي مشرانو چې پاللی دی زغم، هغه ډېر مثبت پاللی دی. هغه شملې وي چې دا ولس پرې راټولېده او ولس به ټول د دوی سترګو ته کتل، د دوی پرېکړو ته به یې کتل. هغه پرېکړې چې به وي هغه به د ټولنې د جوړښت په خاطر وي، د بهبود په خاطر به وي، د ځوان نسل د روزنې په خاطر به وي او د یو درس به ورته ورکوو.
زغم او صبر یوازې پښتني ارزښت نه، بلکې اسلامي ارزښت هم دی. د ننګرهار د نجم المدارس استاد او د جلال آباد ښار د مستوپیت څلور لارې د جومات خطیب مولانا شفیق الله مشبق راته سو هغه مبارک آیاتونه ګردانوي چې الله تعالی پکې د صبر او زغم حکم کړی دی.
و دې باره کې الله رب العزت فرمایي چې ان الله مع الصابرین، الله تعالی چې دی د صبر کوونکو سره دی. یعنی کې کله داسې یو پیښه وشي، یو حادثه وشي، نو باید سړی زر د انتقام د اخیستو فکر ونه کړي، باید د هغې په باره کې د صبر نه کار واخلي. نو ځکه الله رب العزت فرمایي چې د صبر کوونکو سره مرسته کوي. دارنګه الله رب العزت په بل آیات کې د مؤمنانو صفات بیانوي، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. مؤمنان هغه خلق دي چې دوی کله یو سختي واقعي سره مخ شي، باید دوی هغه غصه زغم کړي. نو دا د مؤمن صفت ده چې کله تاسو د سختو حادثو سره مخ کیږئ، د مشکلات سره، باید تحمل وکړئ، صبر وکړئ. نو عام به زمونږ دا ټولنه کې فساد ختميږي، زمونږ ټولنه کې به اصلاح راځي، هم به د الله رب العزت سره زمونږ د قیامت په ورځ باندې معامله صفای.
استاد لال پاچا زمون وایي چې خوشحال بابا چې په دستارنامه کې د پښتنو شل خصلتونه خودلی، لاغو څخه یو هم زغم دی.
شخړو او کورنیو جګړو له بلې خوا بهرنیو عواملو زموږ دا د نرخونو او د تړو په لمنځه وړو او په زیانمنېدو کې ډېر رول لوبولی دی. همدا اوس زموږ هغه د مشهور وعلیکم اوصاف چې وو هغه یې تد کړي دي، هغه خصلتونه چې خوشحال بابا په دستارنامه کې لاښودلي دي، هغه شل هنر او شل خصلته، هغه زموږ د پښتني ژوند دپاره اساسات و. په هغه کې یو باب هم د زغم و چې سړی به څنګه د یو د خلکو د خبرو په مقابل کې له څه ډول هنر نه کار واخلي. دغه د خبرو کول، د خبرو طرز او طریقه او روش، او همدارنګه په بل د بل چا د اورېدو هغه اساسات چې هغه به په نظر کې نیو، نو دلته به خپله د زغم فرهنګ چې هغه به پیاوړی کېده.
ټولنپوهان وایي چې زغم او برداشت لویه شتمني ده چې د سترو شخصیتونو په خواصو کې ځای لري. انسان ته معنوي قوت وربخي، خو کله چې انسان د صبر او زغم لمنه پرېږدي، نو عدل او انصاف هم لمنځه ځي. ځکه خو رحمان بابا ویلی دي، صابرانو صبر پرېخود حریسان شول، نه سه عدل شته په چا کې نه انصاف. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، په تیر خبرونه کې به مو د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په چوکاټ کې د افغان فلم له مدیر محمد شاه مجرو سره په مرکه کې اوریدلې وی چې اوس مهال په ننګرهار کې ګڼ شمیر فلمي لوبغاړي له یو بهرني فلم ساز سره په یو مستند فلم جوړولو بوختي. دا چې دغه مستند فلم د څه په اړه دی، د مرکی په ورستۍ برخه کې به ترې واورو.
تاسو د ډاکومنټري یا مستند فلم خبره وکړله، دا په ننګرهار جوړیږي کنه؟ د موضوع څه شی دی؟
دا خو یو ډاکومنټ فلم دی، دا دیواز په ننګرهار کې نه، دا په کابل، ننګرهار او بامیان، دا په درې ساحو کې جوړیږي. ته دې موضوع یو جرمني فلم ساز دی، هغه هسې یو موضوع یې راخیستی دی چې یو امریکایي عسکري ځینې افغانان وژلي او دا به دي ځینې تختې او د حکومت دو سره همکاري ورسره کوي، دي ځینې وباسي او د افغانستان هغه کوم اصول او مقررات چې هغې ته توجه نه کوي. او دا فلم په دې موضوع کې دی، هغوی داسې یو سیستم یې جوړ کړی دی چې امریکایي دلته راځي، د خلکو سره ملاقات کوي او د خلکو ته سره وایي چې یاره ما دا کار کړی، دا ما ساوه کړی دی. نو په دې برخه کې هغه خلک تصمیم نیسي چې دا سړی باید قصاص شي. کله چې دی راولي او هغه سړی تصمیم نیسي چې قصاص کوم او جرګه کینی، په جرګه کې دا فیصله کوي چې یاره دا سړی خو دلته راغلی دی، دومره جرأت یې هم چې کړی دی. نو مونږ هم افغانان یو، زمونږ د غرور او د غیرت چې دی دا اوس دا نه مني چې دا سړی دلته راغلی، مونږ ته سریخې دی، مونږ دا له منځه ویسو. نو هغه بیرته بیا د افغانانو چې دی خوشي کوي. نو دا سیستم یې د فلم ساز داسې جوړ کړی چې هغه امریکایان داسې اشتباه کوي، هغوی ته باید د افغانانو هغه غرور او غیرت ته باید سپکاوی ونه کړي، راده شي. دا خلک ډېر نرم زړه خلک هم دي، ډېر مقاوم خلک هم دي، او دوی هر نو ستونزه چې هغوی کولی شي تا سره حل کړي. نو په دغه حساب باندې دا یو داسې یو ډاکومنټ فلم یې جوړ کړی چې سکریپټ ما ولوستو، نو زما لږ خوښ شو دغه موضوع.
مجرو صاحب، د ننګرهار تیر تاریخ ته، یعنی د څلورو لسیزو وړاندې تاریخ ته تم شو، نو دلته دوه سینماګانې وې چې یو په خصوصي سکتور کې و، سپین غر سینما، او بل هم د ښاروالۍ په نوم سینما و چې د دولتي چوکاټ کې و. خو د جنګونو خوراک شوي، اوس په ننګرهار کې چې د علم او ادب زنګو بلل کیږي، نو د سینما ضرورت محسوسیږي. حکومت په دې برخه کې کوم اقدام په پام کې لري که نه لري؟
ولا متاسفانه باید ووایم چې په دې برخه کې باید څوک زړنخه کې جلته په ننګرهار کې سینما باید جوړه شي، ځکه ډېر داسې خلک موږ لرو چې د دې شیانو د مخنیوي لپاره کار کوي. نه د شهرونو د پرمختګ دپاره. موږ څو ځلې پیشنهاد وکړل ده، مګر متاسفانه هغوی هېڅ داسې پاملرنه ورته ونه کړه. ما شخصي خلک درته وهڅول چې هغوی راشي دلته یو سینما جوړه کړي. ځینې خلک لاړو هلته، خپل ټول مراحل په کابل کې طی کړي، یعنی نقشه یې ځان سره راوړو. دلته فقط موږ ویل چې ځای که دې خلکو سره کومک وشي، بس په دې برخه کې هیڅوک هم زړه نه ضرور ده چې باید په ننګرهار کې سینما یي. لکه څنګه چې تاسو وویل، د هنر، ادب او فرهنګ کور دی، خو دام د فرهنګ یو جز، د هنر یو جز دی، دام باید په دې سیمه کې موجود وي تر څو د هنر مکمل دلته تکمیل شي.
هغه فلم سازان چې پخوا دلته په ننګرهار کې وو اوس مشته دی، او کدا لږ ذرا تشویق شي څه فکر کوي بیا به د ننګرهار نوم د فلمي صنعت په نړۍ کې هغه سي چې پخوا یې لرلو ځای به ونیسي که نه؟
د غیره انشاءالله زه باوري یم، که چېرته دا خلک تشویق شي زه باوري یم چې د هغې پخواني وخت نه هم اوس ډېر پرمختګ وکړي فلمونه، ځکه چې خلکو سره ډېر تجربه پیدا شوې، ډېر تخنیکي وسایل زمونږ فلم سازان په لاس کې لري. اوس زمونږ ډېری فلم سازان دي چې اوس په اچ ډي کمرو باندې همدا اوس هم کار کوي، پوهېږي، په هغې باندې وسایل لري، هغه قوي قوي وسایل دلته اوس بي په لاس کې لري، حتی 4K او هلیکوپټر، دا وسایل ټول دلته امکانات یې شته دی. خو مګر متاسفانه چې تشویق نشته. د تشویق نه څه دی چې کله یو فلم دلته جوړیږي، که موږ دلته سینما ولرو نو د دې فلم حیثیت، د فلم ساز حیثیت، د لوبغاړو حیثیت دا به پر ځای وي. خو دا فلمونه که مثلا دوی جوړوي یا ځي په باغ کې خیمه لګوي، نو دا د فلم هم توهین دی، د سینما توهین، د لوبغاړي توهین، د ډایرکټر توهین. یا په بازار کې په سیډي کې په 10 روپۍ 40 روپۍ هغه هم په پاکستاني روپو باندې خرڅېږي، نو دا خو ډېر نامناسب کار دی. نو په کار دی چې دلته سینما جوړه شي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې په نړۍ کې سینما څومره ارزښت لري. که موږ مثال ورکړو خپل دوست هیواد هندوستان، نن سبا هغه تقریبا 40% مالیه د فلمي صنعت نه لاسته راوړي. په امریکا کې 10% د فلمي صنعت نه مالیه ترلاسه کیږي، مګر دلته یو روپۍ دولت د دې برخې نه نشي ترلاسه کول. که دا خلک تشویق شي نو زه باوري یم چې زموږ سینما به په ډېر کم وخت کې ډېر زیات رشتو کی، او هغه بهرني سریالونه او فلمونه چې دلته چلیږي هغه په خپله به دې ځینه له منځه لاړ شي.
ډېره مننه مجرور صاحب، خوشحاله اوسئ.
رمضان.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د ځوان شاعر بغ جمال کریمی په خکلی بلبلی غا کې یو نظم.
درمان پر لویا دسا لکروان یم پاتې، اوخ کې رو رو تو یو مال جنا نه یم پاتې، اوخ کې رو رو تو یو مال جنا نه یم پاتې. چیز مزڑ لدختے سری لمبے تر لو گی جی، چیز مزڑ لدختے سری لمبے تر لو گی جی، زد خو گشنا درہم لبارا نیا مپاتے، زد خو گشنا درہم لبارا نیا مپاتے. ماشنا تائی مانوے خوص وکڑم ملگرو، درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے، درمان پر لو یا دختا لکاروان یم پاتے، اوخ کے رو رو تو یو مال جنان یم پاتے.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونی ز خبرونه هم دومره و. تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي. خا دوا باد وسی.